په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خبرونه مو چې زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې خبري پوښښت ځانګړې شوې. د ازادي راډیو له خبريالانو به د وروستیو پرمختګونو حال واخلو. له ګډونوالو له دې جرګې له ګډونوالو تنظیمونکو له چارواکو او د سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیږو. دغه راز استاسو نظرونه هم اخلو. لوی جرګه په څو شېبو کې پیلېږي. دا شېبه د قران کریم تلاوت روان دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په څو شیبو کې پیل سوا او ولسمشر به ورته وینا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي ډاډ نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسي. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم به نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزي قربانوي. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي شیبه مخکې پیل سوه. دغه شیبه دوا روانه ده او ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته وینا وکړي او رسمي پرانیزي. د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه نږدې 3000 کسان په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوي چې 80% یې ښځې دي. د دې جرګې د جوړونکي کمیسیون د دارالانشا مرستیال ناهیدی سورابي پرون د جرګې پر اجنډا خبري وکړي.
تعریف و چگونگی دستیابی به صلح و چارچوب مذاکرات
سولې ته رسیدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکرو چوکاټ هغه دوی اجنډا وي دي چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ور باندې بحث کیږي. د لوی جرګې ټول ګډونوال پر کاري ډلو ویشل کیږي او بیا پر همدې موضوعاتو بحث کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډ نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسي. خلیلزاد دا خبره پرون تلو نیوز ته په یو بحث کې وکړه. ترجیح ورکوو چې اول د سولې مسله له انتخاباتو مخکې حل سي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمي کیدای سي کنه د انتخاباتو لپاره دې هم چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خواهی له شولې و چې د افغانستان د ولسمشري تر ټاکنو مخکې بل طالبانو سره د سولې موافقه وسی. شغلی خلیزت پاتیر او میشتو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل بنن د وی سیمېز سرمشریزي قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کوسوو ترمنځ د ډیالوګ بیا پیلول دی. د فرانسې جمهور ریاست پرون په ویلامه کې ویلي چې دغه غونډه د سیمې پر ثبات په ځنګړي ډول د سربیا او کوسوو ترمنځ د ډیالوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کوسوو ترمنځ د اروپای ټولنې په منځګړیتوب خبري ورسته له هغې په ټپه ودرېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تیر نومبر میاشت کې د کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدر اعظم راموش هاریدانای ویلي چې دغه تعرفه به تر هغو برحاله وي چې بلګراد د کاسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نه وي ښوولی. بلګراد بیا ویلي چې تر هغو چې دغه طرفه نه وي لرې سوې له کاسوو سره به نورې خبرې نه کوي. په ایران کې د بشري حقونو زندانې سوي مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره پرون د هغې مدافع وکیل محمود بهزادي ایرنا خبري اژانس ته وکړه. نرګس محمدي چې د شنبې پر ورځ روغتون ته وړل سوې وه ډاکټرانو ویلي چې د سختې نسایي ستونزې په خاطر عجلو عملیاتو ته اړتیا لري. نرګس له روغتون څخه ایوین زندان ته انتقال سوې او معلومه نه ده چې د عملیاتو اجازه به ورکړل سي او کنه. نرګس محمدي په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز پوخانی مشره ده او په سریلانکا کې مسلمان شدې د مخ پټولو له نقاب څخه منسوي. دغه بیړنۍ قانون چې پرون د سریلانکا د ولسمشر میتری پالا سیری سینا لخوا یې امر ورکول سوی سر له نن دوشنبه نافذیږي. دغه قانون په سریلانکا کې د 2 ورځو مخکې خونړیو بریدونو وروسته عمل کیږي. اسلامي دولت ډلیا داعش د سریلانکا د بریدونو مسؤلیت منلی دی. 2 ورځې مخکې د یکشنبې پر ورځ د سریلانکا د پلازمېنې کولمبو او ځینو نورو ساحو پر هوټلونو او کلیساګانو لږ تر لږه اته درنې چاودنې وسوې چې پکې څه باندې 250 کسان ووژل سول او له 500 څخه زیات نور ټپیان سول. په لسګونو مشکوک کسان د دوغو بریدونو په تړاو نیول سوي خو سیمه ییزو چارواکو او په کولمبو کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی چې ګن توندلاري له چاودونکو موادو سره لا هم آزاده نه ګرځي. په سریلانکا کې د تیرو اونۍ له خونړیو بریدونو وروسته وضعیت شنه نه بلل کیږي او خلک په بیره کې اوسیږي.
له سلام محمد سلام نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوره ولکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه مو ډیر په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې خبري پوښښ ته ځانګړې شوې ده. د جرګې د کابل د پولیټکنیک په پوهنتون کې د لوی جرګې په خیمه کې څو شپې مخکې د قران کریم په تلاوت سره پرانستل شو او اوس ملي سرود غږول کیږي. د دې جرګې لپاره چارواکو ویلي چې ښه ترتیبات نیول شوي، شاوخوا 3000 کسان د افغانستان له مختلفو برخو راټول شوي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د غرض له مخکنۍ ژمنې سره سم چارواکو ویلو چې 30% ګډونوال به ښځې جوړوي، نږدې 200 ګډونوالې هم ښځې دي. د ازادي راډیو خبریالان هلته د جرګې له تالار سره نږدې دي. د غرض له خپلو خبریالانو سره تماس نیسو، د کارپوهانو نظرونه اخلو او د تنظیمونکو سره غږیږو او همدار از له چارواکو سره هم. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم د شپه د کابل د لوی مشورتي د جرګې له تالار را سره دی. شفق صاحب راته وایي چې جرګه خو مخکې پیل شو او سره واندی.
سلام علیکم نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه لوی مشورتي جرګه پایل شو د جمهور رئیس لرا تک سره سم او ټاکل شوی دا چې پښتو د پښتو کې ولسمشر غنی هم د جرګې ته خبرې وکړي او وروسته بیا د جرګې د رئیس ټاکلو موضوع راوړاندې کیږي. د جرګې مسؤلین وایي چې له 3000 څخه اضافه یا زیات د غړي د جرګې ته راغلي دي چې شاوخوا وسو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه شاوخوا وسو تنه خځې دي چې 10% جوړوي او دغه راز ویل سی دي چې تر 500 زیات خځې ول سوالیو څخه د مختلفو ولایتونو ول سوالیو څخه پکې ګډون کړی دی او د دوی لپاره دلته د دغه جرګې لپاره ټینګ تر امنیتي تدابیر هم نیول سی دي او په جرګه کې به بوس د جمهور رئیس خبري پیلېږي او وګورو چې جمهور رئیس به څه وایي.
مخکې جرګه د قران کریم په تلاوت سره پیل شو، ملي سرود وغږول شو، د اجنډا سره سم د سولې په اړه یو لنډ جوړ شوی فلم اوس ګمانم چې په تالار کې نندارې ته وړاندې شوی. په دې کې خی چې په افغانستان کې جګړو خلکو ته څومره زیانونه رسولي او سولې یو ضرورت دی. د اجنډا تاسو ته رسیدلې ده. د جرګه څلور ورځې دوام کوي، نن په ویناو سره پیلېږي، وروسته کاري کمیټې جوړېږي. په دې اړه لیک اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
او دا اجنډا په اړه څومره معلومات چې موږ ترلاسه کړل، اول به محمد عمر داوودی مشورتي جرګې د کمیسیون مسؤل هغه به خبرې کوي، معلومات ورکړي، وروسته به جمهور رئیس خبرې کوي او بیا به تر غرمې یا غرمینه لیک تر وروسته تر ممکن ترې به جوړې پوری رئیس د ټاکلو او د کمیټو د جوړېدو خبره کوي. وروسته به ټول غړي زی په مختلفو کمیټو کې تقسیمېږي او دوی به درې ورځې دغه کمیټو کې بحثونه کوي. په وروستۍ ورځ چې پنځشنبه ورځ ده، بیا به هر کمیټه خپل راپور کاري راپور وړاندې کوي او د وروستۍ ورځې له غرمې نه وروسته به هغه یو مشترک اعلامیه چې کومه مشوره دوی ورکوي او کومې پریکړې کړي او څه غوښتنې دي دغه به په یو اعلامیه په بڼه باندې وړاندې کیږي.
تاسو چې نن د لوی جرګې زایتن روان وی ک لکټ د امنیتي تدابیر په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، په افغانستان کې دغه سي مراسم یا دغه سي لوی غونډه سره خو اکثرا د حملو غواخونه هم ډیریږي، اخی ترتیبات نیول شوی؟
نو کله چې موږ سهار راغلو دغه سیمه ته تدابیر ډیر شدید دي. امنیتي ځواکونه په مختلفو کمربندونو کې دي، په هر کمربند کې دوی تلاشي کوي، دوی پوښتنه کوي د موټرو د اسنادو، دا چې موټر کار کوي کنه، او دغه راس کله چې جرګی ته نږدې سیمه ته مونږ راغلو هلته بیا دوی ټول وسایل ته اجازه نه ورکي، یوازې هغه وسایل چې هغه اجازه نامه لري او مشخص کارتونه لري، او دغه راس هغه افراد چې هغه د جرګی هغه مخصوص کارتونه لري هغه ته اجازه ورکول کیږي، او کوم کسان چې په شاوخوا ته کورونه دی هغه ته هم په یو ډول سره اجازه ورکي، ولې ډیر قوي بدني تلاشی ترې اخیستل کیږي. یعنی تدابیر امنیتی په مجموع کې ډیر شدید دي، او همداوس زه تاسو سره خبرې کوم هم د ملي مشورتي د جرګي ملي مشورتي جرګي په فضا باندې هلیکاپټر ګرځي او تدابیر ډیر شدید دي.
شفق صاحب، رسنۍ د دغه نوې نظام یو لوی لاستراولنه ده. مخکې هم تاسو له همدې ځای په 2002-2003 کلونو کې د ازادي راډیو ته د لوی جرګې د استراري جرګې د اساسي قانون د جرګې ګمانم چې راپورونه ورکول، کوم توپیر وینئ؟ د خبریالانو لپاره اسانتیاوې رامنځته شوې دي، یعنی اوس ښه ترتیبات نیول شوي چې دوی وکولی شي دا لوی جرګه ښه خبري پوشښ لاندې ونیسي؟
نو په اوله کې چې موږ راغلو یو څه مشکلات وو. اول خدا وایم چې دغه ځل هغه کوم میډیا سنټر یا هغه رسنیو لپاره هغه کوم مرکز چې جوړ شوی د تیرو جرګو لپاره چې په مقایسه چې خبریالان هلته اوسېدل، دا ځل ډېر لوی ځای ده او خبریالان هم دا ځل زخت ډېر زیات راغلي دي. د افغان خبریالانو تر څنګ یو شمېر د بهرني خبریالان هم راغلي دي دغه پوښښ لپاره. اوله کې یو څه تخنیکی مشکلات وو د تصویر د اخیستو او د دغه نورو، ولی اوس چې زه ګورم او خبریالانو سره مې خبرې وکړې، دوی ویل چې یو څه سهولت راغلی، څه مشکل خاص نشته او دوی کولای شي. او دغه راز امغه د پخوا کومې جرګې چې جوړېدلې امغه چې ګروپونه باندې تقسیم شوي دي خبریالان، او دوی ډله ډله یا ګروپ د لوی جرګې خیمې ته ځي، اول ته هغه کوم لازم معلومات چې دي او امکانات سره هغه دوی ترلاسه کوي.
بله شفق صاحب، تاسو نه به بیا هم معلومات واخلو. اوس ګمانم چې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی د مایکروفون تر شا دی، او ګمانم چې لنډه وینا اوروي او برخه به واورو.
یک مشورتي سول افتخار داریم که لوی جرګه را امروز رسما با سخنرانی جناب شما افتتاح کنیم. قبل از سخنرانی جناب شما یک چیز گزارش ضروری است خدمت شما بزرگان و هم اعضا و مهمانان. نقطه اولی است که تا جایی که بر معلومات ما تعلق داره و یقیناً که شما هم با موافق باشین که لوی جرگه انشالله که بزرگترین لوی جرگه تاریخ معاصر افغانستان است. سه هزار و دوصد عضو منتخب داره این لوی جرگه و 300 مهمان است. همه اعضای رکن اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای کور دیپلماتیک مهمان هستند. وزرای محترم، مشاورین ریاست جمهوری، والی صاحبا، اینا همشان به حیث مهمان امروز اشتراک دارن. مهمانا
در جلسه لوی جرگی در جوریدو دی کمیسون مشر عمر داود زی وینا که ویلنده برخمو واورده. لکه سنگه چی دیده پا وینا که مو واورده چو شی بو که با در افغانستان ولس مشر اشرف غنی هم در تالار شی در میکروفون ترشا و خپلا وینا با لوی جرگی تا واوره وی. خو او زو دی کابل نه در کابل دی پوهنتون در حقوق و سیاسی علوم دی پوهنزی و استاد نصر الله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته خراغ لاس بخنه غواړو چې تاسو ډیر په لاین کې پاتې شولې، خو مونږ هم کوشش کوو چې اوریدونکو ته د جرګې له تالار هم یو څه معلومات ورکړو. له تاسو غواړم وپوښتم چې دا جرګه ډیرو لورو تحریم کړې ده، په حدود د دولسو د ولسمشرۍ د انتخاباتو ټیمونو ځینو نورو لورو هم تحریم کړې ده، څه فکر کوئ چې دغه جرګه به مؤثر یت ولری، نتایج به مؤثر وي د سولې په برخه کې؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته د اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې هر هغه اقدام چې هغه وکړی شي په افغانستان کې سوله راوړي هغه د تایید وړ ده. اما جرګه زموږ په تاریخ کې، زموږ په فرهنګ کې او مشوره هر وخت مؤثریت لري چې پیره پرابطه و اجماع وجود و ندیم. یعنی خود باید مسئله باندې بحث